مازیګر 15 بجې شوري دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهم ټکي درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
په کراچۍ کې یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د اسلام آباد غونډه ګټوره بولي. هندوستان کې سخت ګرمۍ سلګونه کسان وژل دي. دا اوسر ټکی اوس پام کړی بشپړو خبرونو ته. کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالونه کې یو چاودنه وشوه چې رینجرز واکونو په سیمه کې د لنټون عملیات کول. د بم د خونسا کونې د ادارې یو چارواکي عابد سلیم د پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی او له ملبې لاندې نه درې کسان راویستل شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري قبوله کړې نه ده. هلته نن ماسپښین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې د لیویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ دفتر مشال رډیو ته وویل چې د لیویز سرتیري په چارمنګ سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي بم د خونسا کولو نه پس د چاودنې سره مخ شوي دي. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال رډیو ته وویل چې په ژوبل شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي چې د درملنې لپاره نږدې روغتون ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه یا د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو هیله ښکاره کړه چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې دغه غونډه د سیمې د ثبات لپاره مهمه وبلله.
دا افغانستان پر امنیت، دا افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېر مفیده جلسه وه، ډېر د سعودرنې درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودرنه به ولرم چې کابل ته ځم.
په یادغونډه کې د افغانستان په اړه د هغه لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې شوې چې تمه کېږي د دې کال په اخره کې به په اسلام آباد کې جوړ شي. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د پولیسو لخوا د دوو وکیلانو د وژنې په غبرګون کې نن وکیلانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له عدالتونو بایکاټ کړی او ځای ځایي مظاهرې کړي دي. په پېښور ښار کې هم دغه مظاهرې ترسره شوې دي. مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان بار کونسل یو غړي وکیل نور عالم نن وویل تر هغې به احتجاج روان نوی چې قاتلو پولیس والاو ته سزا نه وي ورکړل شوی. پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نننی سفر د دوه ورځو لپاره ځنډیدل دی. انټرفاکس خبري اژانس د نوموړي د ویاندی نتالیا لخولینن ویلي چې د دې ځنډ وجه د لوکاشنکا د مور وفات دی. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې الکساندر لوکاشنکا به پاکستان ته په دوه ورځني سفر کې د خپل پاکستاني سیال او وزیر اعظم سره ملاقاتونه لري. نن غرمه مهال د خوست ولایت د حج او اوقاف ریاست په خوانی ودانې مخې ته چاودنه شوې ده چې پکې 15 تنه ټپیان شوې دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال لړیو ته ویل چې چاودیدونکي توکي د جمعه د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي وو او دا 15 وړ کسان په همدې ځای کې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د میدان وردګو د ولایت ویان وایي د محکمې پر ودانې شوې حمله د څلور وسلوالو په لمنځ وړلو پای ته رسیدلې ده. اتولا خوګیاڼي مشال لړیو ته په یو استول شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې برید له غرمې وړاندې پیل شو. یو بریدګر په دروازه کې ځانوالو زول او درې نور محکمې ته په ننوتلو بریالي شول، خو د افغان ځواکونو په ډزو ټول بریدګر وژل شوي دي. نوموړی وایي په دې پیښه کې د پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو منه. هلته په کندهار کې د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. دوه تنه وسلوال طالبان تیره شپه 10 بجې د کندهار ښار د عالی دارالمعلمین ودانۍ ته پورته شول او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یوه میرمن وژل شوي او شپږ پولیس والا ټپیان شوي دي. د هندستان په لر او بر کې د سخت ګرمۍ سپې د 800 په شاوخوا کې خلک وژلي. په داسې حال کې چې د تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې، په سر خار نیوي ډیلي کې سړکونه ویلې شوې دي. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې په کور دننه دي اوسي او روغتونونو ته امر شوی چې د جلوهلو د درملنې لپاره دې تیار اوسي. ګرمۍ تر ټولو زیات د اندرا پردیش ایالت ځپلې، چېرته چې تېره اونۍ سختې ګرمۍ 550 کسان له منځه وړي. د مئی په 25مه نېټه دغلته د تودوخې درجه د سانتي ګریډ په حساب 30 درجه ریکارډ شوې وه. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادوري او قرباني ستایلې ده. د ټلیفوني خبرې تر هغې یو ورځ وروسته شوې چې د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر د اسلامي دولت وسله والې ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې پر عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مئی په 24مه د سی این این ټی وی سره په خبرو کې وویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه ښود. د نوموړي په خبره که څه هم د عراقي ځواکونو شمیر له مخالف وسله والو زیاتو، خو بیا هم له سیمې ووتل. عبادی بیا بی بی سی سره په مرکه کې د اش کارټر خبرې حیرانوونکې بللې او وایي یقین لري چې نوموړي ته غلط معلومات ورکړل شوی. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې بیا شروع شي. د کیمرون د دفتر یو بیان ویلي چې د شام په اړه د خبرې هغه مهال وشوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیا وزیر اعظم ته د بیا انتخابېدو په خاطر د مبارکۍ ټلیفون وکړ. ویان ویلي چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د پرمختګ مخه نیول غواړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه د پاملرنې مننه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 55 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپۍ او په 114 روپۍ 25 پیسې. یو پاوند په 101.75 روپۍ او 50 پیسې او په 106 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 45 پیسې او په 23 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، په بنو کې به 20 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار په کراچۍ ښار کې شوي بمی چاودنه کې درې او پرون بیا په کوټه ښار کې د نامنې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د دفاعي چارو پوه وایي د نامنې پیښو د لمنځه وړلو په موخه په جوړ شوي حکومتي پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي.
کتا سو کراچی کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی. پنجاب کې چې کوم تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو ایکشن نه شو.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی او د خپل دغه احتجاج په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د پنجاب په ډسکسي مکې د وکیلانو د وژنې په پیښه کې ککړ پولیس سزا کړي.
داسې پولیس افسرانو په پولیس ډیپارټمنټ کې ضرورت نشته د خدمت په دې دهشتګردي شروع کړی ده.
د افغانستان د خارجي چارو مرستیال وزیر چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په پرونی کانفرنس کې یې ګډون درلود وایي په دغه غونډه کې د افغانستان پر یو شمیر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت رازو: په کراچۍ ښار کې د سهار شوې بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چاودنه د فقیر کالونۍ په یو کور کې دننه شوې چې لامل یې په دغه کور کې پټ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي د پیښې په تلاوې پلټنې پیل کړې دي. ظفر کریمی پرې رپورت لري.
د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه کې د څلورو نه تر 15 کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي او د پیښې له ځای څخه پولیس چارواکو ته لاسي بمونه او نور وسله هم په لاس ورغلې ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي عبد سلیم د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل:
4 سے 5 کیجی ہو سکتا ہے،
په دې کې د څلورو نه تر پنځو کیلو ګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي. دا چاودنه په دغه ځای کې د ځای په ځای شوو باروتو د چاودېدو څخه مخې ته راغلې ده. د سیمې خلک وایي چاودنه زوروره وه او اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د سیمې پولیس افسر مصطفی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په چاودنه کې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي شوې ده او دوی د وسلوالو طالبانو د سوات څانګې سره تعلق لري. دیوای په چاودنه کې درې کسان وژل شوي، د دوی دوه ملګري مو ژوندې نیولې دي. دوی ټول د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي او د سوات استوګن دي. نوموړي زیاته کړه په چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوښتی او اوس دوی د چاودنې په اړه پلټنې کوي چې د چاودنې عوامل او د دې هدف څه وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فقیر کالونی د کراچۍ د ښار لرې پرته سیمه ده. په دې علاقه کې زیاتره پښتانه استوګنه لري. په فقیر کالونی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې پیښو زور نیولی. پولیس چارواکو په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د اپریشنونو ویلي دي. یاد دي وي په کراچۍ کې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې اپریشن روان دی. دا اپریشن د رینجر ځواک او د پولیسو لخوا په تر سره کیږي. همداراز په دې وروستیو کې د دې اپریشن په محل امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د مقابلو او په دې کې مبینه وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعاوې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کوټه کې د نامنې په بیلابیلو پیښو کې د دوشنبه په ورځ څلور تنه وژل شوي او د دوو مېرمنو په شمول اته تنه پکې ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې درې تنه شیعه مسلکه هزارګان او یو تن سنی دی. مجلس وحدت المسلمین نومې مذهبي ډلې هم نن د سې شنبه په ورځ په کوټه کې کار بندیز اعلان کړی دی. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
سید آغا رضا چې د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د مجلس وحدت المسلمین غړی دی، د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپه په یوه خبري غونډه کې د دې پیښو پر ضد د کاربندیز اعلان وکړ. آغا رضا په دې خبري غونډه کې د شیعو په وجنه کې سعودي عربستان او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ککړ وبلل.
نواز شریف
له خپلې ټولې کورنۍ سره زموږ په وجنه کې شریک دی چې د سعودي عربستان په مالی مرستو همدای د دې وسلوالو سرپرستی کوي او د شیعګانو ټول وجنه په دې ملک کې روانه ده. ماته دا نه معلومیږي چې آیا نواز شریف د شل کروڑ پاکستانی اولس وزیر اعظم دی او که د سعودي په ایجنډا باندې کار کوي او یوازې د شاهي کورنۍ د نمائندګۍ لپاره په دې ملک کې ناشته
کوي.
د ناامنۍ تر دې دوو پیښو وروسته ځینو قهرجنو مظاهرهچیانو د جنا سړک له کبیر بلډنګ سره څیرمه د زهري جماعت مخې ته په ولاړو کسانو ډزې کړې چې پکې یو ځوان وژل سوی او پنځه نور ټپیان سوي دي. امین الله چې یو زده کوونکی دی د زهري جماعت مخې ته د دې ډزو په حق ته یې مشال راډیو ته داسې وویل.
دوی د خواست اول د ډبرو دغه وسلو وار وسلو بیا چې موږ بېرته راغلو بیا دې پر موږ باندې دویم وار د فایرنګ وکړي. زما پر څنګ درې هلکانلو یو په دوه په سر کې ولګېدل، دوه تر شا ولګېدل، ډېر سخت زخمیان سلو.
د ډزو تر دې پیښې وروسته ګڼ شمېر قهرجنو خلکو شاوخوا دوکانونه په زور بند کړل او احتجاج یې هم وکړ. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي د کوټې ښار د ناامنۍ تر همدې پیښو وروسته وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو یوه غونډه رابللې او امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې د ښار د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دې ګړندي ګامونه پورته کړل سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا د کوټې همدې خرابو حالاتو ته په پام سره د موټر سایکل په غبرګ سپرلي تر یوې میاشتې پورې بندیز لګولی او له خلکو څخه یې د پر امن وسیدو دو خواست کړی. په کوټه کې د دوشنبه د ورځې د هدفي وژنو د دوو پیښو مسؤلیت چې پکې حضرت کمه شیعګان وژل سوي وو لشکري جنگوي وسلوال ډلې قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د لمنځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په شلو مادو مشتمل دی. پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا پنځه میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا څلوېښت ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګری د لمنځوړو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا پنځه میاشتې تیرې شوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسی کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیوډین حکومت ته دی په بالکل دغه نه دکړي. که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي ارسن پنجاب کې اس دغه نه بشوي چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دفتر قوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نشو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمه بولي چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل شو.
اوله خبره یې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نه شي کولای. خپل هر طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویټا شورا څخه دا هیڅ قسم کارلای نه تاسو دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بینګي کې مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندې لګېدلې او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صحابه هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دي او لشکر جنگ هم لګیا دي اکټیو دي او بل جماعت دا وا حافظ سعید والا هغه اکټیو دي. دویمه د مدرسې فارم نو دې کې هم موږ ګورو چې حکومت ته مصلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډول چې نېشنل اکشن پلان لنډمحاله نه بلکې اوږدمحاله تګلاره ده چې نتیجه یې وارلمخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمحاله او ځینې بیا اوږدمحاله ګامونه دي. پلن محاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغه په ډیره تیزی سره عمل شوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب اپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطي رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سو چې په خوابه په پاکستان کې هر ورځ د ترهګری دوی پیښ کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغه سبد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو دغه په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستی ښکاره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
نن پټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړل او د خپل احتجاج په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د پنجاب د سیالکوټ ښار اړوند ډسکسي مکې د وکیلانو د وژنې په پیښه کې ککړ پولیس ونیوي او سزا دې ورته ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا حکومتي ادارو ته دغه پیښه د پلټنو حکم کړی دی. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د ګلپور د سیالکوټ په تحصیل ډسکا کې د دوو وکیلانو د وژنې وروسته نن په ټول ملک کې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ سره سره د احتجاج اعلان کړی دی. دې لړکې په لاهور، سیالکوټ، ډسکا، ګوجراواله، پینډی، کراچۍ او د پېښور په شمول د ملک په ځینو نور ښارونو کې وکیلانو احتجاجي مظاهره وکړې او عدالتونو ته د پېښ کېدو نه انکار وکړو او غوښتنه کوي چې پېښه کې ککړ پولیس اهلکارو ته دې سخت سزا ورکړل شي. په دې بابلا اسلام آباد کې د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور مشال ڈیڈی ہوتا ہوئے کہ دوی بدا خپل احتجاج تر آغ جاری ساتھی ترسو چو وکیلانو تا انصاف نوی ورکلے شوے.
نن کچھ دیر ٹول پاکستان کے دو وکیلانو التال دے نن او دے ٹیبل پختون خوا کی چھ دے زمنگا خپل یو وکیل چھ دے فاکیوزا نوم دے اکا پولیس بے دردے سر چھ دے والی او اگا باندے دے کے پی کے کہتے جا جو
یو بل وکیل نور علم چھ دا وقت پڑس کا کی دے مشال ریڈیو تا پدی اڑا ہوئے
دا پاکستان بار کونسل ممبر پتور بانے دائرے کوما چھ منگا دا دی ایکٹ چھ دے دا کنڈم کو او دا بطر اگا وقت پوری جاری وی چھ سو پوری دا ٹول خلقو خلاف چھ دے باقاعدہ چھ دے دا ڈسمس شوی نہیں ولی چھ دا شے پولیس افسرانو پا پولیس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت دے سدی دا خدمت پدے چھ دے دہشت گردی شروع کرے دا
دی ترسنگا دا پیخی پا نوٹس اغستو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چھ ہچا تبا قانون پلاس کے دا اغستو اجازت ور نکلے شی او متعلقہ انتظامی تے یہ ویلی دی چھ زر تر زر دے دی پیخی رپورٹ جمع کری سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف پروند گل پر روز د غواد ل وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل ور سره د ملک پر امنیتی وضعیت د ترهګرو پر ضد دروانو پوزي عملیاتو همداراز ل ملکی سلامتی سره په تړلیو یوش مر نور موضوعاتو خبري وکړي ل اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو
د وزیر اعظم هاوس سرچینې وایي چې په ملاقات کې د هند دفاع وزیر لخوا په ورکړې شوی بیان او په راتلونکي بجټ کې دفاعي بودیجه په زیاتولو هم خبرې وشولې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د هند دفاع وزیر د بیان وروسته د دواړو چارواکو ترمنځ د ملاقات ډېر اهمیت لري.
رسمي ملاقات د پاره یو ایجنډا وی پاره ایجنډا کې د هند دفاعي چارو وزیر چې کوم بیان ورکړې دی هغه چې ګورمان او فوج کې د ډېر رد عمل ډېر سخت او وایي چې یاره سیاسي حکومت ته تا خبر اچت کی په اپان تک ده کې هم او نور انټرنیشنل فورم سی هم او دغه خبره دا هم دا چې داخلي صورت حال کې هم تان راتون کې دي لکه څنګه چې کراچۍ حالات تي اول تک هم اپریشن روان دي او هغه کې کوم چې ویني وکی کیږي کومه مرګ جوب لیکيږي نو په هغه باندې خصوصا فوج ته تشویش ته
د یادونې دا چې د رواني میاشتې په 13 منټه هم د فوج مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي وو چې پکې په پاکستان کې د غیر ملکی او خصوصا د د استخباراتی ادارے را په موجودګۍ او د دوی د منفی سرگرمیانو د مخنیوي په پالیسو خبرې اترې کړې وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس ته په خپله وینا کې وویل د پاکستان او افغانستان اړیکې د سیمه ییزې همکارۍ په یو نوي دور کې داخلي شوې او د پرمخ بیولو لپاره باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. دغه کانفرنس ته ورغلي د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی بیا خبریالانو ته وویل دغه رقم غونډې د سیمې د امنیت او ثبات له ښه کولو سره مرسته کولی شي. له اسلام آباد پرې بیا هم د احمد الله رپورټ اورو.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس چې د ګل پورز اسلام آباد کې وشو تخپل وینا کې سرتاج عزیز وویل چې د پاکستان او افغانستان سماجی او اقتصادي ترقۍ لپاره امن ډیر ضروری دی. د نوموړي وینا وه چې افغانستان زموږ لپاره ډیر اهم دی ځکه چې موږ په ګډه سره د سیمه ییزو مرستو په نوي دور کې داخليږو. د یو ورځنی کانفرنس په پای کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
قلب آسیا غونډه وه چې اکثرت سفیرانو خاص نمائندگان راغلي وه او د افغانستان پر امنیت د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېره مفیده جلسه وه ډېر د سعودونه درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله دو جانبې جلسې هم درلرمه دلې خپله د پاکستانیانو سره او بیا د پاکستان د چینایانو په مابین کې موږ افغانستان یو سه جانبه جلسه هم لرو. امیدوار یم چې د سعودونه به ولرمه چې کابل ته ځم.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو سمی یوسفزی دا غونډه مهمه بولی او وایي
د دې غونډو عمومي هدف هم دا چې وي دا سمی وي چې هر غونډه دی باید جوړېدو سره د افغانستان مسله حل کړي، د پاکستان مسله حل کړي، د ملکونو ترمنځ مسله حل کړي. بهرحال دغه ډول غونډو جوړېدل ګټه لري.
یاد دی وی چې د آسیا زړه هارت اف ایشیا استنبول پروسا 2011 کال کې پیل شوی و چې د افغانستان د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمه هیوادونو له یو بل سره نږدې کړي. دا دې هم یاد وی چې د وزیرانو 13 د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په چین کې شوی و چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې چې په دغه ورځ به په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې کیږي ټول پرمختیایي او همداراز په خلکو کې د زکات د پیسو د ویش کارونه ودروي. یاد کمیشن دغه اقدام تر هغې وروسته کړی چې کامی وطن پاټه یې د صوبی حکومتي ګوندونه په بلدیاتي انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو پر کارولو تورن کړل. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی دی چې د دیرش مئی پورې نه خو د زکات فنډ تقسیموي او نه په انتخاباتي مهم کې دا پرمختګ پنګا یا کارونه اعلان کوي، ځکه چې داسې کارونه په صوبه کې د مقامی حکومتونو لپاره په ټاکنو باندې اثر انداز کیږي. د قومي وطن پارټۍ لخوا الیکشن کمیشن کې د پختونخوا حکومت خلاف یو شکایت جمع کړی شو چې صوبایي حکومت او وزیران د پرمختګ پنګا او کارونه په انتخابی مهم کې د خپل کاندیدانو په حمایت کې استعمالوي. دا پښتونخوا د اوشر او زکات وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د زکات فنډ په کال کې دوه ځلې بېوسه او غریبانو خلکو کې تقسیمیږي او دا په انتخابی عمل هیڅ بد اغیز نه لري.
کوډ اف کنډکټ یوازې د منسټر لپاره د حکومت د سړي لپاره نه دی، دا د آل ایم پی ایز، آل ایم این ایز، آل سینیټر کاغه پوزیشن دی او کله د ټولو باندې دا تاسو مطلب دی لکه جلسی جلوس
دا قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او دا پختونخوا اسمبلی غړی سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د صوبې بیلابیلو برخونه دغه شکایت ترلاسه شوی و چې صوبائی حکومت په ورځپاڼو کې اشتهارات او انتخابی مهم کې د حکومت پنګا او نور وسایل استعمالوي، نو ځکه یې الیکشن کمیشن ته رجوع وکړه.
اکثر چې بلدیات الیکشن دغه شو نو دې وخت سره اشتهارات ورکول او د ډیولپمنت سکیمز اناونس کول دا چې دا الیکشن باندې انفلوئنس کېدل برابر دي.
خو بیا د پښتونخوا د اوشر او زکات وزیر حبیب الرحمن وای چې دغه ترقیاتي کارونه د مخکې نه منظور شوی دي او دا قاعدې لاندې دا مالی کال په اخر کې ټول د پرمختګ کارونه سر ته رسول د صوبایي محکمو کار دی.
الیکشن کمیشن پابندی لگوری دا په دې کې ولا کارونه سفر شي ان ټایم بلا ختم شي اعلان کې بلا نه چاته پیسې نه لري کوم حال دې تندر شي یا پاره باندې کارونه روان
دا یا دا ونی دا چې پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د پاره په دیر شمه ټاکنې کیدون کې دي چې دا تحصیل او ضلعي کونسل د پاره په سیاسي بنیادونو او دا ویلج کونسل او نایبرهود کونسل په ستا امیدواران په آزاد حیثیت برخه اخلي. خو بیا د مخالفو ګوندونو له اړخه په واکمن ګوندونو دغه تور لګي چې دوی د خپل امیدوارانو د پاره په الیکشن کمپین کې دا پرمختګ پنګي او نور د حکومت وسایل استعمالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د ځوانانو یوې ټولنې پرون یوه غونډه جوړه کړې وه چې په کې له یادې سیمې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو ته کاندید کسانو خپل کاري پروګرامونه د سیمې خلکو ته وړاندې کړل. د منګلور اوسیدونکو دغه عمل په سیمه کې د جمهوري اقدارو د فروغ لپاره د یوه ګټور ګام په توګه یاد کړل. د سوات نه نیاز احمد خان پر رپورٹ راکوي.
د سوات منګوري ښار نه لس کیلومتر لري منګلور تاریخي کلی کې د مقامی زلمو ټولنې انویټو یوت فورم په بلدیاتي ټاکنو کې دغه سیمې څخه برخه اغستونکي کاندیدان رابللي ول چې زی ورسته د کامیابی په صورت کې خپل خپل پروژې او منشور وړاندې کړو. د کې د سیمې یو سو زلمو راغلي په سلګونو ولستا وینا کې وویل
دا نو جوانان چې د بیروزګاری او د منشیات وغیرہ دې سره نن سبا مخ دي، نو د دې نو ان شاء الله دا راګرځوم د دې لپاره بډیر سکوم پالاتو کې درس کالج ډیگری کالج تباشي او ان شاء الله کوشش پکوم چې پاول نه کال کې اپاول نه ځل باندې ان شاء الله دا ډیگری کالج خیم کا او د دې بلډینګ جوړ کړو.
د غونډې ته راغلی یو زلمی یاسر حمید وایي چې دوی د خپلې سیمې نه بلدیاتي ټاکنو کې برخه اغستونکي وپیژندل او د هغوی پروژې ورته هم معلومې شوې.
کسان چې ولړ دي 10-15 دي کار سونه دي، هغه د خلکو د په فرنټ باندې راوستل، د ایجوکیشن په بیسس باندې، د سیاسي پوهه په بیسس باندې، چاهې ته دوسره تجربه شته یا نشته دی، یا د مخکنی خلکو په شان دی، په دغه باندې، په نسل باندې، یا په دوستانه باندې، یا په دې باندې ووټې موشي او دغه به سره رزلټ هیڅ نه راوځي.
یو بل زلمی بیدار بخت وایي چې درنګ هلی زلی په نورو سیمو کې هم پکار دي.
دا قسمه هلی زلی په نورو کلی کې هم وشنو دا ډیر ګټه وري. بل غټه خبره په دې کې دا چې کم کینډیډیټس یا امیدواران اوټونو ته ولاړ دي، هغه د عوامو د مخې خپل منشور بیان کو او کم غټ مسلې چې زمونږ د کلی خاص کر یاد علاقې هغه باندې رڼا واچوله او زمونږ سره وعده وکړي چې دا به مونږه چې کله مطلب دا مونږه کامیاب شو یا پاس شو دا به مونږه پوره کوو.
دغه پروګرام تابعیا کوونکې د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای
زما چې ان شاء الله د جمهوریت د کوم ثمراتو چې مونږ پته مو نن په منګلور کې د اغه په حقيقي مانو کې مظاهره وشو.
د پروګرام په اخر کې بلدیاتی ټاکنو کې د منګلور څخه برخه اغستون کې د ډیر شو نه زیاتو کاندیدانو سوګن پورته کړو چې د کامیابۍ په صورت کې به خپل منشور او پروژې پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو پنځنی مې بجې کېدونکو دی د نجیب بامیر نه به لنډ خبرونه وورو.
د کراچۍ په اورنګي ټاون کې په بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. رینجرز ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې دا پیښه رامنځته شوه. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. نن ماسپخین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په بمی چاودنه کې د لیویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال لډیو ته وویل چې په ژوبلو شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د چارواکو پرونی غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وه او دوی په سیمه کې د امن، سوکالۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بحثونه وکړل. په خوست کې نن د حج او اوقافو ریاست پخوانۍ ودانۍ مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. چاودیدونکو توکي د جمعات د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایت ویانه توله خوګنی وای د محکمې پر ودانۍ شوې حمله د سلور وسلوالو او د پولیسو د دوه سرتیرو په وژنه پای ته رسیدلې. هلته په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم نخته د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نخته کې دوه برید کوونکي او یوه ملکی میرمن وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د هندستان په لربر کې د سخت ګرمۍ سپید اتو سو په شاوخوا کې خلک وژلې دي. په داسې حال کې چې تودوخه درجه 500 ته نږدې شوي. په سر خارنی وی ډیلی کې سرکونه ویلي شوي دي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړه چې په کور دننه دی اوسي او روغتونونو ته امر شوی چې د جلوهالو د درملنې لپاره دی تیار اوسي. او د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادی سره په ټلیفون خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. خو د دفاع وزیر اشکاټر د رمادي ښار د داعش لخوا د نیول کېدونه پس پر عراقي ځواکونو سخت نیوکې کړې وې.
لن خبرونه مو اوریدونکو د نجیب امیر نو اوریدل اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابی اکرم خان امرو.
مشرق ولسوان خپل دایره کې لیکي وفاقي حکومت لاړه د خیبر پختونخوا د پولیسو سینیئر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي. کم چې ناانصافي ده. ادارې مخکې لیکي په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 20م گریډ 5 د 20م سلور او د 6م گریډ یو افسر کار کوي. د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي. ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معاملې چته کړي و چې سین صوبې کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. شند عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملې خبره کړې و. خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه. ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترکی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمہداري ده. د خیبر پختونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کې دی شي او د دې نه دا تاثیر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملې کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. ادارې اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل تری امر دی. وفاقي حکومت لپاره ده چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سین صوبې سره تعلق لرونکو پولیس افسرانو ته د داغې د قابلیت او د تجربې په بنیاد عہده ورکړي شي چې د انصاف تقاضې پوره شي. اکسپرس رسپان خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي. ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي. ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابېږي. کیږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدې شي. دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار، بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظولو لپاره په لوی پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران قابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلل کی پاکستانی ایگزیکٹ نومی کمپنی چې د جالی ډیگریانو په کاروبار کولو تورنه ده، معلومه نه ده چې دا محلی څومره خلک له مشکل سره مخامخ کړی دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې ولیکنه وایي ښکاري داسې چې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اغیز طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړی دي. تفصیل له سارا مومند اورو.
فارم پالیسی مجله لیکي نیوز ټایم درسپانی په پاکستان کې ایگزیکټ نومي کمپنۍ په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تور نکړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د ایگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخولي لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د په خبره کېدای شي چې د خپل ژوند کې داسې کار نه وی لیدلې. نیویارک ټایمز د ایگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخولي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسيټیو لږ تر لږه 300 اویا پاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. دا په خبره داسې هم شوی چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکټونو څخه باندې $400,000 مصرف کړی دی او همداراز د کمپنۍ په میلیونونو ډالره ګټلی دی. په مقاله کې راغلی دی ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلی وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین وسپانه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوی د اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورڅګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیا وسلوالو ډلو ملاتړ هیواد ایران پر خپل ځمکه د سختدرې د سنی وسلوالو ډلو قربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوې وي خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حمله دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووزي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي. خدا ممکن ده چې کچیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د عراق وزیر اعظم د امریکا د دفاع وزیر پر بیان سخت پرګون ښودلی و. د امریکا مرستیال ولسمشر د عراقي سرتیرو د بهادرۍ او قربانیو ستاینه کړې او عراق ته د امریکا د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د داعش وسلوالو لخوا د عراق د رمادي ښار تر نیولو وروسته د امریکا دفاع وزیر د عراقي سرتیرو پر استعدادونو نیوکې کړې وې. په دې اړه نور د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له اسرار عالم مومند اورو.
مرستیال امریکای ولسمشر جو بایدن پرون له عراقي وزیر اعظم سره خبرې کړې او ورته د امریکا د ملاتړ پوره باور ورکړ او د دې هیواد د ځواکونو د بهادرۍ او قربانۍ یې ستاینه وکړه. دا یو ورځ وروسته له هغې شوې چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه بیان پړه د عراقي وزیر اعظم سخت برګون مخې ته راغلی چې پکې نوموړي په عراقي ځواکونو نیوکې کړې وي چې د وسلوالو خلاف یې د رمادي ښار دفاع په سمه توګه ونه کړه. د امریکا د دفاع وزیر له سی این این ټی وی سره په خپلو خبرو کې ویلی وو چې عراقي ځواکونو د وسلوالو خلاف له جنگ کولو ډډه وکړه او یاد خار یې ورته پرې خود. بلخوا له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې عراقي وزیر اعظم د امریکا د دفاع وزیر دغه څرګندونې ناسمه بللی او ویلي دي چې د په فکر د امریکا د دفاع وزیر ته چا غلط معلومات ورکړي دي. سپینه ماڼۍ دا خبره مني چې د عراقي وزیر اعظم سره د اړیکو سمولو څومره اړتیا ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دې لټه کې دی چې له عراق سره مثبت اړیکې جوړې کړي. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې له رمادي ښار د عراقي سرتیرو په شا کېدو وروستو د ځانمرګیو بریدونو یوه درنه لړۍ پیل شوه او همدغه وجه وه چې عراقي ځواکونه په دغه ښار کې د وسلوالو خلاف جګړې ته زړه نازړه وو. دغه چارواکي زیاتوي له دې وړاندې هم د ایش وسلوالې ډلې د عراق یو شمېر سیمې قبضه کړې وې خو عراقي ځواکونو ترې بېرته ونیولې. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن ویلي دي هغوی د عراقي حکومت د دې پریکړې ستاینه کوي چې د رمادي ښار په ګډون د نورو سیمو د بېرته نیولو لپاره اضافي سرتیري لیږي او همداراز د لړکې باور سره د امریکا بشپړ ملاتړ وي. بلخوا د ایران پوځي چارواکو پر امریکا نیوکې کړې او پوښتنه یې راپورته کړې چې په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي پوځونه جګړه ولې نه کوي. په مقاله کې راغلي دي ایران د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدونکو شیعه وسلوالو د لارښوونې لپاره د سلاکارو وړاندیز هم کړی. که څه هم ایران وایي چې په عراق کې د دوی پوځونه نه جنګیږي خو د دې باوجود دلته کې د ایران د انقلابي ځواک ځینې سرتیري وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي دي د عراقي وزیر اعظم ویان ویلي دي حکومت پر دې عقیده ده چې د رمادي ښار د ځینو پوځي مشرانو لخوا د خراب انتظام او کمزوري پلان له وجې د داعش وسلوالې ډلې لاسو ته پرېوته دي.
اسرائیل محمد د پاکستان ډان رسپانې پر پاڼه خبر شوی لیکنه کې په پاکستان او افغانستان دوړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت موضوع راغسل شوی. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې د هغو کسانو یا ډلو پر کړنو ژور نظر وساتي چې په هغه هیواد کې د یادې ډلې د مخو لپاره کار کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري د ډان ورسپانې لیکنه وایي تر هغې وروسته چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر کال د اسلامي خلافت اعلان وکړل دغه ډله غواړي چې خپل نفوذ ټول اسلامي نړۍ ته حتی له هغې د باندې وغځوي. د یادې سختدریځه ډلې وروستی بریا د شام یا سوریا د یوه لرغوني ښار پلمیرا تر خپل واک لاندې راوستل دي. دې ډلې د یاد ښار د نیولو پر وخت او له هغې وروسته سلګونه خلک ووژل. په دې وروستیو کې دوه تنو بهرنیو پوځي چارواکو په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډله په افغانستان او همداراز پاکستان کې خلک خپلو لیکو ته جلبوي. بل پلو د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان جنرال احمد رضا پوردستان هم ویلي چې دا ډله په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې موجوده ده. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د افغان طالبانو ځینې خپه ملګري ښایي په دې هڅه کې وي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ځانونه وتړي. په پاکستان کې بیا د یادې ډلې د تبلیغاتي لټریچر خپرېدا او د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځینو غړیو د خلیفه بغدادي په لاس د بیعت کولو خبرونه په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت ښکارندوی کوي. لیکنه وایي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه د ترهګرۍ پیښو ځپلې دی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخته راتګ خبرونه باید له پامه و نه غورځول شي. د پاکستان دولت پر هغو ډلو چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره نږدې اړیکې لري او د نظریې یې پرچار کوي باید ژور نظر وساتي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت او وګړي په هغه هیواد کې د نویو وسلوالو ډلو د موجودیت او د هغو د ترهګر فعالیتونو د زغملو توان نه لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوردن کو مشال ریڈیو دا نړیوال اقتصادي فورم د نړۍ په بیلا بیل هوادونو کې د 2014 او 15 کال بشري پانګې پیمانه خبره کړې چې لمخې پاکستان د آسیا په 20 هوادونو کې تر ټولو پاتې راغلی دی. د دې ځانګړي رپورت جوړولو پر وخت ځینې مهمې نکتې په پام کې نیول شوې چې تعلیم او روزګار یې په سر کې راځي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورت اورو.
نړیوال اقتصادي فورم په داسې حال کې د بشري پانګې پیمانه په نوم کلنۍ راپور خپور کړی چې پاکستان د 144 هیوادونو له جملې څخه پر 113 نمبر راغلی دی. په دې برخه کې هند او بنگلاديش د کارکردګۍ په حساب تر پاکستان مخته دي. بنگلاديش د ټیټي کارکردګۍ په حساب پر 99 نمبر او هند بیا پر 100 نمبر راغلي دي. دا ځانګړی راپور په یو هیواد کې د تعلیم، روزګار، آبادی، چاپیریال او یو غره ریاست ته د وګړو د واټن پر بنیاد جوړ شوی دی. دا ډول د بشری پانګې د پیمانې پر اساس پاکستان 2.5 درجه خپلی کړي او سړی سر ناخالص کورنۍ پیداوار یې څه باندې 4.5 لک روپۍ دي. تیر کال په اقتصادي هلو ځلو کې د جنسي توپیر او په زوره له مزدورانو د کار اخیستلو له کبله پاکستان ټیټې درجې اخیستې وې. پر دې سربیره د تعلیم په څانګه کې کمزورې کارکردګي هم یو لامل و. د بشري پانګې د پیمانې پر اساس فنلینډ هیواد تر ټولو مخته دی او 80 درجې اخیستې دي، چې ورپسې ناروې، سویټزرلینډ، کاناډا او جاپان هیوادونه دي.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA دیوا
او د ټویټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو د امریکا نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي د اگزیکټ نومې پاکستانی کمپنۍ په اړه د یو ورسپانه د یو ځانګړي رپورټ خپرېدو وروسته د کمپنۍ لخوا د بول په نامه د یو جوړیدونکي ټلویزیون چینل انتظامی مشرانو او وتلیو خبر اعلانو استعفاګانې ورکړې دي. نیویورک ټایمز رپورټ ورکړو چې اگزیکټ کمپنۍ د جالي تعلیمي اسنادو خرڅولو نړیوال کاروبار کوي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز وایي د ځانګړي رپورټ خپرېدو وروسته د پاکستان د پلټنې ادارې اف آی اے د اگزیکټ کمپنۍ پر ضد قانوني کاروایی پیل کړه او په کراچي او اسلام آباد کې د کمپنۍ دفترونه وتړل. د دې کمپنۍ مشر شعیب شیخ یو نوی ټلویزیون چینل چې بول نومېږي شروع کولی، چې د ورځپاڼې په وینا وار لمخه په تیرو دوه کلونو کې په ډیرو شو تنخواګانو د دې هیواد ډیر مهم خبریالان برتی کړي دي. خو د اگزیکټ په اړه د جعلي اسنادو د خرڅولو د کاروبار رپورټ راتلو وروسته د بول چینل چې لا هم شروع شوی نه دی انتظامی مشرانو لکه کامران خان، اظهر عباس او ځینو نورو مهمو خبریالانو استعفاګانې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې له دې وروسته اوس د بول شروع کېدو لږ څه له ځنډ سره مخامخ شوي. خو د اگزیکټ مشر شعیب شیخ اعلان کړی چې چینل به د جون میاشت په نیمایي کې خبرونې پیل کړي. د پلان له مخې بول به دوه ټلویزیون چینلونه او دوه اخبارونه لري. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د شنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې د اگزیکټ پر ضد ابتدایي پلټنو کې ډېر مهم شواهد مخې ته راغلي دي. د داخله وشوده چې د امریکا د پلټنې فدرالي اداره اف بی آی او انټرپول به د هغو یونیورسټیانو یا پوهنتونونو په ګوته کولو کې مرسته وکړي چې اگزیکټ کمپنۍ یې پر خپله ویبپاڼه ذکر کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو پرون دوشنبه پر ورځ په خوست کې د کرنیزو تولیداتو، لاسي صنایعو او دولتي ادارو او غیر دولتي موسسو د فعالیتونو دورزنه نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي د کار مخه د حکومتي ادارو او انجیوګانو له کارونو سره د خلکو بلدول او د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه وګوته کوي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه د رپورټ را کوي.
یاد نندارتون چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې به د خوست جرګو تالار په انګړ کې د خلکو پر مخ پرانیستې وي. په کې دولتي ادارو، غیر دولتي مؤسسو، انجوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکانو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ثبات برنامه یو تن مسؤل سوادګل خوستي وویل چې له دې نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرصه کوونکي ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
همو برخو کې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې دلته خدمات خلک یا په تصویري بڼه یا په عملي بڼه یا د تولید په بڼه دلته په خپلو غرفو کې نندارچانو ته په مخ کې ایښي دي.
د ولایتي شورا استاذ زهره جلال وویل چې خوستی میرمنې له عادي توکو داسې اجناس جوړوي چې په ډیرو انتیکو شیانو او عصري ځایونو کې کارول کیږي.
ښځې هم په کورونو کې ډېر عادي عادي شیانو نه ډېر ښه شیان جوړوي چې هغه د ښکلا وړ ګرځي، هغه د ارزښت وړ ګرځي، هغه حتی د یو انتیک ځای کې په کارول کیږي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې دا نندارتون د ښځو لپاره په دې مهم دی چې هغوی نشي کولی خپل لاسي صنایع خار ته یوسي.
خیاندې لپاره خدا نندارتون ډېر مهم دی، د په خاطر چې کومې خیاندې چې کوم لاسي صنایع دی لري یا یې په کورونو کې جوړوي، هغه نشي کړی چې بازار ته وړاندې کړي. کله چې نندارتون جوړ شي کوم لاسي صنایع چې دی جوړ کړي دي، نو کولی شي چې د نندارتون لارې خپل شیان وپلوري.
د نظر خوان نصیر احمد روخان وایي چې حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیا اداره چې ثبات برنامه په مالی لحاظ تمویلوي باید د نندارتونونو پر ځای مدني حرکتونه تمویل کړي.
دا ډول نندارتونونو کې د بازار موندنې لپاره هم امکانات نشته، ځکه تر ډېره خدمات عرضه کېږي، نه صنعت شته نه تولیدات شته چې خلک د بازار موندنې او مارکیټ لپاره کار پکې وکړي.
د یادغانی ورده په تېره کې هم په خوست کې یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي که چیرې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هېواد په کچه په لویو ښارونو او له هېواده بهر د توکو نندارتونونه په لار واچول شي، نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
سپیشلی دی جن کے کالج نشتا دے واتا
او دا ستونزو دا حل لار
ینگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو دا پیسون وسنر سی ناوی دا پارا مونگا دا کتابونو دا داہلے او دا مہانا پیس غم کو
دا زوانانو غک پرونکی لا اسرار علم مومد سرا نیخ پنیخا
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا دا انسانی ترقی لپاره د کامی کمیشن چې د یو حکومتي ادارې دا چارواکی وای په مومند قبالی سیمه کې د ماشومان او خونځای ته د جلبولو په کار کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غراز د ماشومان تعلیم په برخه کې د کارکونکو یوې غیر دولتي ادارې چارواکی د یاد ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر نو سکولونو جوړولو خبره کوي. په دغه اړه ورو د شاهنواز ترغزی رپورټ.
دا نیشنل کمیشن فار هیومن ڈیولپمنٹ پنوم د وفاقی حکومت ادارې هم په محمد ایجنسی کې شپږ سکولونو ته سہولتونه ورکړې دي. د دې ادارې د مشر ریحان شاه سره مې خبرې وکړې.
19% د تعلیم شرع د په محمد ایجنسی کې څو کال په 2015 کې چې کم ماشومان داخله دل په کارو په سکولونو کې اغاز 20,540 تقریبا د سې فګر ده. په هغه کې د اوسه پورې تقریبا 12,000 پورې موږ دا فګر اخیستې.
هیلپ اند نیډ یعنی د ضرورت په وخت د مدد پنوم د اداري مشر عرفان الله وای چې د هغوی اداري یو لس سکولونه په پلانغار او نه سکولونه په پندیالې کې جوړ کړی دي.
په دې کې چې کوم دی منګا دوسه پورې د 200 نه یعنی 1200 نه زیات ماشومان چې کومي داخل کړی دي، نو دا هغه ماشومان دي چې کوم لری لری ځین سکول تر اتل اول ته سکولونو نو ستا صرف هغه ماشومان ته منګا د شل سکولونه چې کوم دی جوړ کړی دي. او په دې کې دوی ته منګا کتابونه سټیشنری بیگونه پنسلې او دا غیر سره سره چې کوم دی استادان دا ټول سہولیات
انجمن هلال احمر پاکستان لخوا هم په محمد ایجنسی کې په تعلیمي سکولونو کې داخله مهم پیل شوه. د دغه ادارې د مشر فوزی خان مومن سره مې خبرې وکړې.
موږ په دې ایجنسی کې تقریبا د 300 نه زیات رجستر رضاکار دي او موږ غواړو چې هر یو رضاکار یو نواله تر دوه پورې ماشومان چې کوم دی هغه په سکولونو کې داخل کړي.
نو سږ کال په کومو سیمو کې د زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟ د خوراک ته نړیوالې ادارې لخوا سکولونو ته د خوراک ورکون کې تنظیم پیمان یو غړی واجد مومن وای
د دې اپریشنونو نه بعد د حالات نه بعد چې کوم دی په عمومي ایجنسی په سکولونو کې د ماشومانو تعداد ډېر زیات سیوا شوی دی او خصوصا په یکغون تحصیل کې پالیمزو کې په پنډیلې کې او په پړانګلار کې چې کوم دی دا کچه د ماشومانو چې کوم دی ډېره زیاته شوې ده.
خو د سپو تحصیل په سکولونو کې دغه شر لا هم کمه ده، ولې د خوایزۍ او بازۍ په تحصیلونو کې هم دغه شر په دې وجه کمه ده چې ولست بې کورۍ وروسته خپل سیمو ته په پوره شمېر کې بیرته نه دي ستانه شوي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
میڈیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ورکو چې کله فاټه تل لا شو تل کې موږ ټول خلک ریډیو ورکو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدیا بالکل نہ تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کے بھی آدھا حکومت تعریف بن گئی او چکیم تا بیا مطلب دبل طرف فنڈنگ ودر دریمی ابیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی چھ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود وی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دا خسائر دا کار خست دی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اردوونکو په قبالی سیمه کرم ایجنسی کې وړ مورز د امن پر موضوع یو ادبي غونډه وشوه چې پکې د سیمې او د پام وړ شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړل. د 2001 کال نه را پدې خو دا اول ځل دی چې په کرم کې داسې وستر ادبي غونډه وشوه. طارق اورگزی پاړه حال لا کوي.
قصادی خار کې د اتوار پورست سره شوی دی غونډې ته د خیبر پختونخوا او ټولې قبایلی ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوی د دغه ټولنې مشر پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وایي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو ښه رول لوبولی شي او زیاتوي چې دی غواړي چې دغه شان غونډې دې په ټول پښتون میشتو سیمو کې وشي.
موږ خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لري یو، موږ په هغو کې روان یو، څه هغو کې روان یو، مو چې کوم طرف ته وړي وړیم به په دې څه بنیاد هم نشته، او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته دا خواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2001 کال کې جنګونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په سادې ښار کې د کوزي منځني او بره کورم ایجنسي شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسي کندهار اپریده چې یو شاعر دی وایي پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وسطو یې زور راوړو.
موږ چې مشهور نارو دل چې کور مې لاسه تلی وو په امن کې راوون و، هیڅ به خطر به نه و. نو مغه سه حالت دا وز بیا وینم مغه سه علامه را بونو. نو ډېر غټ تکلیف وو، شکول چې هغه وخت نه راووته. ان شاء الله چې نور به خوشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچه ځایي مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کور مې د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دی. دوی ویل شاعران د مخیتاراشي او د سولې امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاته کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
قومونه په روایاتو باندې ژوندي وي. ان شاء الله چې ستاسو د شاعران کم چې د معاشرې د سوچ عکاسي کوي، د هغوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخکې ګورو چې دا خلک به رامخکې شي. دا به په امن کې هم زمونږ سرخیل وي، علم به بلند کړی وي، مخکې به روان وي. دا به په روغو کې هم زمونږ سرخیل وي، او ان شاء الله تعالی العزیز موږ به خپل ژوند مخکې داسې په غونډه په قدر په عزت تېرو. د خیر سره
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمو نه راغلي 500 زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل کلمونه وړاندې کړل. دوی ویل دوی به په روان وختو کې هم دغه شان غونډو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله بیا به داسې پروګرامونه کوو، بیا به لږ زر زراکو مختلف علاقونه به خلک روالو، مختلف قسم پروګرامونه به دلته کوو.
یاد دوي چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشوران په پابندۍ سره ګډون کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شي بي دي د نجیب امیر نه بلن خبرونه وولو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه، د کراچۍ په اورنګي ټاون کې په یو بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. رینجرز ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې دا پېښه رامنځته شوه. نن ماسپخین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یو بمي چاودنه کې د لیویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال رډیو ته وویل چې په ژوبلو شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د چارواکو پرونی غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وه، او دوی په سیمه کې د امن، سوکالۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بحثونه وکړل. په خوست کې نن د حج او اوقافو ریاست پخوانۍ ودانۍ مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. چاودیدونکي توکي د جومات د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایت ویانه توله خوګیاڼۍ وایي د محکمې پر ودانۍ شوې حمله د څلورو وسلوالو، د پولیسو د دوو سرتیرو په وژنه پای ته رسېدلې ده. نوموړی زیاتوي چې برید له غرمې وړاندې پیل شو. یو بریدګر په دروازه کې ځان والوزولو او درې نور محکمې ته په ننوتلو بریالي شول، خو د افغان ځواکونو په ډزو ټول بریدګر وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یو ملکي مرمن وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د هندستان په لر بر کې د سخت ګرمۍ سپې د تو مخنه وړم. د هندستان په لر بر کې د سخت ګرمۍ سپو د تو سو په شاوخوا کې خلک وژلي. په داسې حال کې چې د تودوخه درجه 500 ته نږدې شوې، خلکو ته په کور دننه د اوسېدو امر شوی. امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د دفاع وزیر اشکارټر د رمادي ښار د داعش لخوا د نیول کېدو نه پس پر عراقي ځواکونو سختینی وکړي.
د خبرونو له دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. او اسما هارون بچا، نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ. د الله پامان.